ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې شو په یو بل خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورې چې افغان ولسمشر د احمد خان چې د قضیه په اړه پرون په ارکی د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د پښمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او په دې اړه به جدي انسیډنه وکړي ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عملي کېږي دا هغه پوښتنه ده چې د خبرونې په دوهم نیمه کې که د حقیقت د اونیس پروګرام واوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جونجان ولایت د پخوانی والی احمد خان چې تورونه باید په خپلواک بې فری او فوري توګه وڅړل شي د جرمنی د اساسي قانون محکمه دی او افغان سر بیرته ستنول تر هغه وځندول چې هغه د پناهغو لپاره خپل غوښتنلیکونه بشپړ کړي او د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حل په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله اوس هم بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جورجان ولایت د پخوانی والی احمد خان چې تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅړل شي احمد خان چې له خوشی کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د کسانو له لوري برمته سوی وهل سوی او د غراز د جنسي تیری امر پرې سوی د افغانستان حکومت ولیدی چې د قضیه به عدلی او قضایی ارګانونو ته د چړلو لپاره وسپاري د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو چړونکي حوري مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یو جګپوري چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي د جنرال عبدالرشید دوستم وین د احمد اشچی تورونه رد کړي دي د جرمنی د اساسي قانون محکمه د یو افغان بیرته ستنولو تر هغه وځندول چې د هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیکونه بشپړ کړی سي محکمه په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول قانوني پلا ورد نکړل د یو نه وشکلن افغان پړه د جرمنی د اساسي قانون د محکمې له دې پریکړه سره سره د نورو رد شویو افغانانو وضعیت له هم څرګند نه دی جرمنی د شاوخوا 12,500 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي پرون له جرمنی د 500 تنو افغانانو لبیرته استولو سره په یو وخت کې 300 تنو د فرانکفورت په هوایی ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه او په لوګر ولایت کې نږدې 0 تنو خونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جیره بزمکه د خونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزي پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې خونکو ته د نمرو د ویش پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جیره بزمکه کې جوړ شوی 903 رهایشي نمرې لري په دې کې نمرې چې کومې دي له 420 نه نیولې تر 920 پورې نمرې دي
د همدار ازول چې د نمرې یوازې د محمد اغه ولسوالۍ خونکو ته ورکول کیږي د افغانستان په اکثرو سیمو کې خونکو شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنه ورسره سوي خو د بیروکراسي او اداري فساد له کبله نه ورکول کیږي دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حل په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله ایرانیان دغه بریا د سلمانځي لکه چې له متحده ایالاتونو ګټلې ده د روحانی د دفتر د ویپاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حلب کې بریالیتوب د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پر وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر برای ګڼل کیږي په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د هله بریا د متحده ایالاتونو پر وړاندې کامیابی بللې او په تهران کې په زړور شویو شعارونو کې ویل سوي چې د متحده ایالاتونو پر ضد جګړې یو بیا نتیجه ورکړه د ایران ولسمشر دغه راز ویل دي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغه دوام ورکړي چې ټول مخالفین یې چې ځینې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن دي مات سوي نه وي د روحانی په وینا ایران به تر هغه د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول ترورستان ځپل سوي نوي د خبر لمخه د سوری ولسمشر ویلی چې ایران د سوری له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلې او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. ملګرو ملتونو د سوری د حلب ښار د ختیځ پروازت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي باندې منویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې به خبري غونډه ته وویل د کړکیچ دوام په زورګونو ملکی وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخ وي. هغه وایي په وروستیو ورځو کې په لسګونو زره ښځې، ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي سول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا وه امکان یې و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو، خو زموږ لپاره زیاته حیاتي دا ده چې ملګري ملتونو تایید تر لاسه کړي او وکړای سي هغو ټولو سیمو ته ولاړ سي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک همداراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل ډاډ ورکړي چې له نیول شویو او محاصره شویو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کیږي. پینټاګون وایي ښایي هغه وسلې په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې د سوری د پالمیرا ښار د نیولو په وخت کې ترلاسه کړي، ځکه دغو وسلو په سیمه کې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړی. جنرال سټیفن تاوسن د چهارشنبې په ورځ وویل په دغو وسلو کې چې دغې سختریزې ډلې نیولې زغره والې وسلې، ټوپک، ښایي هم د هوایي مدافع تجهیزات او نورې درنې وسلې شاملې دي. هغه ویل هیله من دی چې روسیا یا سوریه ژر پالمیرا ونیسي او دغه ګواښ له منځه یوسي، خو متحده ایالات تیار دی چې د اړتیا په صورت کې هغه د حملې لپاره په نښه کړي. هغه ویل روسیا او سوریه وضعیت له نږدې ښه ویني چې څوک په سیمه کې دي او د دغه ګواښ ته له منځه وړلو لپاره په ښه موقف کې دي. او یوې هلنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات دی د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل سي. د قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هلن موزیم ته امانت ورکړل سوي وو. د مستر دا محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراثونو ادعا نشي لرلی. د امستردام د محکمې دی پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپاره، خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنا دا ده چې کریمیا د اوکراین ده، دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کوړې. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کوي چې افغان ولسمشر د احمد خان ایش چې د قضیه په اړه پرون په ارکی د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبرو د ټولنې مشران ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅ څوک پر قانون پورته نه دی.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې ما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به جدي څېړنه وکړي. ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عملي کیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وای په دې اړه خپل بشپړ شوی راپور څو کاله مخکې د افغانستان حکومت سپارلی دی.
اوس پیلن د بیا ځل د پاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر مغ وزړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی
د حقیقت څخه. په 19 پروګرام کې مو د افغانستان د خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یو غړي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د غرض اوري چې بلغاریا، جرمنی او څو نور اروپایي هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي له خپل خاورو وویستل. په اورزان کې د نامنې او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي.
کوزده مې کړې ده د ډیر ښکالو یم ولوار نه پیدا کړ، بیخې چیرې خواته وزغلو ولوار نسته. 15 کاله مې د دغه کړ چې لږ کاله نور تیار کوم، لا مې غاړه نه سمې ستلای.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د حقیقت د یونس پروګرام تر څنګ د غرض ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونسف پروګرام هم درته خبرم. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د ایشچی او د احمد خان ایشچی د قضیه د څېړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر اشرف غنی پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک تبرو له قومي مشرانو او د اسلامي ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواوو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزی شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلیه او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا د مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړي چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلیه او قضایي ارګانونو څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارکی ولیدل. دغه پلاوي ته ولسمشر غني وویل چې د ایشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان ایشچی د قضیه د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ وکړ. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریز چې د احمد خان ایشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان ایشچی زوی بکتاش ایشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشرانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره خبرې وکړې وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او وویل چې د ایشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یوه دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان ایشچی څرګندونې د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې ایشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وی ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته،
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوی ده، دا د خپل نه ده، دا د خپل خبر هم نه ده. له خبرو او سلوک معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د احمد خان ایشچی له قضیې سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت د تامین لپاره غږ پورته شوی دی. خو آیا عدلیه او قضایه قوه دا صلاحیت خپلواکي لري چې عدالت پر ټولو یو شان تطبیق کړي؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو ونیس پروګرام کې نن پرې بحث کیږي. بیا په تیره بیا کله چې د افغانستان تر ټولو مهم چارواکی د ولسمشر لومړی مرستیال له بشري حقونو په سرغړونه تورن کیږي، د افغانستان د کورنیو جګړو په ترڅ کې د بشري حقونو په ناقضینو او د جنګي جرمونو په سرغړونکو تر اوسه د انتقالي عدالت پروسه هم نه ده تطبیق شوې. دا هم هغه موضوع ده چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوه غړي سره څېړلې ده. د حق څه دی په اونیس پروګرام کې مه هېروئ. ټاکل شوی چې موسکو په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې په خپل افغان چارواکي نه دي وربلل شوي. ویل کېږي ښایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر خبرو ډېر تمرکز وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چین، پاکستان او روسیه د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث کوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان چارواکي هغې درې اړخیزې غونډې ته نه دي وربلل سوي چې ټاکه سوې د افغانستان په اړه بحث وکړي. ټاکه سوې پاکستان، روسیا او چین د دسمبر پر 28 نیټه په مسکو کې غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په اړه بحث وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان چارواکو ته تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې جوړېدل د نورو هیوادونو د مخکنیو ژمنو خلاف بللې. دی وای افغانستان نه دی وربللی او د افغان حکومت نظر دا دی چې هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د افغانستان په حضور کې جوړ شي او په دې اړه هیوادونو وړاندې هم ژمنې کړې وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او پرمختیا د ترویج په اړه له پاکستان سره په تماس کې دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه غونډه چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دغه هیواد د استازو پرته جوړیږي مثبتې پایلې نه سي لرلی. تر دې وړاندې پاکستان او چین د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون کړی و. پاکستان په هغو غونډو کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې د مذاکراتو میز ته راولي، خو هغه ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړې. اسلام آباد مني چې د وسلوالو طالبانو مشران د دوی په خاورو کې دېره دي. د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتي چې په هغه وخت کې د میشتو وسلوالو ډلو په وړاندې چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي. د پاکستان استخبارات د هغو توندلارو ډلو په ملاتړ تورنې دي چې په افغانستان کې په تروریستي پیشو کې لاس لري، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریډ سهار لس بجې او ولس دقیقې کې دونکو دي. بلغاریا، جرمنی او څو نورو اروپایي هیوادونو تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي خپل خاور وېستل. تر ټولو زیات کسان له بلغاریا، ترکیه ته ګرځول شوي. همدارس جرمنی پرون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي په یو چارټر الوتکه کې د افغانستان لور ته واستول. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د بلغاریا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ ویل چې 340 افغانان سپارلی او د 200 نورو په اړه تیاری روانه ده. بلغاریا د مهاجرو د مخنیوي لپاره د ترکیې د هلو ځلو مننه وکړه. ویل چې پر پوله د ترکیې د فشار له کبله بلغاریا ته د مهاجرو ورتګ کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جرمني پرون په یوه چارتر الوتکه کې د رد شویو افغان پناه غوښتونکو لومړۍ ډله افغانستان ته ولېږله. د سه شنبه په ورځ سویډن، 14 او ناروې 9 افغانان خپل خاوري وېستل. افغانستان ته د بیرتلې شل شو یو افغانانو په منځ کې یو هم اشرف دی چې وایي څلور میاشتې په سویډن کې باندې وو او هل شوی او بد ژوند درلود ځکه چې په سویډن کې کار نه و.
احمد زندان است، زندان امر سای کنی زندان فهمیدې جای جگه نیست، نه خانه است، نه کار، نه قبولی، هیچ چی نیست.
جرمنی چارواکی وایي چې په بیرته لیشل شویو افغانانو کې اکثره په خپل خوښه خپل هیواد ته لاړل. دوی ته مالی مرسته ورکړل شوې څو بیرته ستنېدو ته حاضر شي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې تر 12,500 زیاتو افغانانو ته ویل شوي چې له جرمني څخه خپل هیواد ته لاړ شي. د جرمني د مهاجرت فدرالي اداره وایي چې په روان 2014 میلادي کال کې افغانان له سوریاوالو وروسته جرمني ته په ورغلیو پناه غوښتونکو کې تر ټولو زیات دي. د جرمنی د کورونی چار وزارت تایید کړ چې یو شمېر افغانان به سشکال بیرته افغانستان ته واستول شي. خدای ونویل چې کله به واستول شي. سژا او تیرکال افغانستان، منځنی ختیز، افریقا او نورو هیوادونو تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي جرمنی ته تللي او د کډوالو ورتګ په جرمنی کې د متبادل جرمنی ګوند پیاوړتیا سبب شوی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په وروستیو کې وویل پکار ده چې هیواد د مهاجرو په وړاندې خپل دریځ سخت کړي او هغه مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي.
په اورزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي دې کار ته زړه نه کوي ځکه په ټولنه کې ولور ډیر زیات دی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې دغه ناوړه دود حتی ځوانان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. که څه هم دیني عالمان او د بشري حقونو مسؤلین دغه ناوړه دود د شریعت او بشري حقونو خلاف بولي او د له منځه وړلو لپاره یې تبلیغ کوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې ده.
د پالینو په خبرو ورزګان یوازې د جګړې قرباني دي بلکې په ورزګان ولایت کې د ناوړه دودونو لکبل ځوانان لکړهونو ډک ژوند تیروي. په ورزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک او یو شمیر نور مدني فعالینو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه ځوانان په نشه وخته کېږي او یا هم د مخالفینو لیک ته ځي چې په دغه ولایت کې ناوړه دودونه رواج ګرځېدلي چې له امله یې د خلکو او په خاص ډول د غریبو کسانو ژوند نور هم له کړاوونو ډکړی دي. دی وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ښځې ولور 15 لکه پاکستاني کالدارې دي او د واده مصارفې هم زیات وي چې دې ناوړه دودونو ځوانان اړ کړي چې له نورو ستونزو ګاللو سره بهر ملکونو ته په خطرناک لارو سفرونه وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا یو قسم رواج سوی دی او د خلکو تر مابنځ یو قسم سیالي ده. که چیرې یو څوک را ولاړ سي یو چاته مفت لور ورکي یا د ډېرو کمو پیسو په دغه کې ورکي هغه سړی په ټولنه کې ځان ډېر کم احساسوي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان چې په زیاتو پیسو کوزدي کړي له دولت څخه د کار غوښتنه کوي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کوزده مې کړې ده د 1.5 کالو یم چې ولوار په روزانه کې ولاړم ولوار نه پیدا کړ بېخې چېرې خواته وزغلو ولوار نهسته 15 کاله مې د دغه کېر چې 10 کاله نور تیار کړم لا مې غاړه نه سم ایستلی
لته دا دی چې په ارزګان کې خواري نهسته. یو روزانه د پروزانه موږ خپل کور نهسو چلولی مر باغه کومل ورچ دی هغه بسنګه دا کو ش ز ډیر زیات ګران دی
نو کوزدام کړه ته د خیر سره تقریبا 8 کاله کې دا 8 کاله کې چې تر اوسه مې باندې ته ورکړی تقریبا په 12 لکه کال دی.
په ورته وخت کې دینی علما هم د شود زیات ولور خسل د شریعت څخه خلاف عمل ګڼي. په ورزګان ولایت کې د حجا کاپوري سات د اماړي کوم مسول مولوی حیات الله ازادي راډیو ته ویل چې د یو شز مہر لاس درهم دي او لدین زیات مہر اخستل د شریعت څخه خلاف عمل دي. نو مولوی وایي چې اوس په وطن کې ولور پر ریواج یا دود بدل سوی چې دا د اسلام له نظر شکار نه دي او د خلکو د تباهي سبب ګرځي.
دا ولورونه چرته وایي دته مہر نه ویل چې مہر فقط لاس درهم شریعت ورته ټاکلې دي چې دغه لاس درهم دي او دا اوس ډیر ولورونه تر 8 لکه 10 لکه بیا 15 لکه پورې د دې اوس اصل د رواج په خاطر دی.
هاخوا په ارزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روسی ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښځه په زور باندې د پیسو په خاطر زیات وخت په کور کې کښېنول دا د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او هیڅوک حق نه لري چې د بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي. نوموړي وایي چې موږ هڅه کوو دغه ډول دودونه چې د بشر په زیان وي له منځه یوسو او خلکو ته په دې اړامه پوهاوی ورکړو تر څو خلک له دغه ډول دودونو څخه مخ واړوي. ښاغلی روستایی وایي
ولی موږ د دې پر ضد باندې واقعتا په جلسو ورکشاپو د خلکو د پوهاوي دپاره د ولور پیسه کې یا د دغه ډېر پیسو اخیستل د ښځو پر سر باندې ډېر خلکو ته پوهاوی ورکړی دی.
پر همدې مهال په ارزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم د ښځو زیات ولور اخیستل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي. په ارزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په ارزګان ولایت کې دغو ناوړه دودونو نه یوازې ځوانان له ستونزو سره مخ کړي بلکې یو شمېر خوندې هم دې ناوړه دود دې ته مجبوره کړي چې له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. اغلی رڼا وایي
دغه ولور بیا دانه سپره کولی اخر هم د خور مجبوره کېږي چې د کور څخه فرار وکړي. یو موضوع ده او بله موضوع ده زموږ ورونه چې خپل وطن پرېږدي ځي نورو وطنو ته ځي مهاجریت ته ځي. تاسو باور وکړئ چې موږ څو قضیې لیدلی دي.
دا په داسې حال کې د چپو ارزګان ولایت کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې او ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافات ازادي راډیو ارزګان.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سر بیره د غرض لو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صاف اواز یې اوریدل شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. د کونل روغتیایي چارواکي وایي چې د وچې او یخې هوا له امله په خلکو کې تنفسي ناروغي زیاته شوې ده. د هغه ناروغي ده چې له دې مخکې د ژمي په رسېدو سره په دې ولایت کې دومره نه محسوسېده. جزئیات یې د روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
خلک وایي باران د الله رحمت وي چې ورسره شاړې ځمکې زرغونېږي هوا پاکېږي او که چېرته باران ونه شي نو نه یوازې دا چې شاړې ځمکې سپیرې پاتې کېږي ورسره په انسانانو کې ډول ډول او په ځانګړي ډول تنفسی ناروغی هم پیدا کیږي. د کونړ اوسیدونکو وای څو میشت کیږي چې په ولایت کې باران نه دی شوی، هوا یخه او سپیره ده، چې د کورنۍ او اکثر غړي په سینه بغل او زکام ناروغي او اخته شوی دي.
نوم مې رحمت الله د کونړ ولایت تمنګي ولسوالۍ. موسم ډیر خراب دی، د خلکو سینې خراب دي، د خپل ماشومان سینې هم خراب دي، زما خپل هم خراب ده، نو د خلکو ته ډیر تکلیف دی. دا دعا کوم الله پاک نه چې باران وکړي، فصلونه ډیر ضرورت دی باران ته، نور مرزونه ډیر زیات شوی دي، نو بس مرزونه زیاتی کی باران چونه شي، د خلکو سینې خرابيږي، زکامونه زیاتی، دوړه زیاته، ګردونه زیاتی،
بس بارانونه نشته، سوکړه ډیره زیاته ده، د پسلونم د غال سینې خراب دي، ماشومان زکام دي، توخیږي، سینه بغل دي. خپل کور کې یو زروغې مې کار کوم، نو ټول بیماران
دوی وای په سینه بغل ناروغي د غټانو ترڅنګ زیات ماشومان اخته شوي، او د یادو ناروغي زیاتواله دي چې په ډاکټرانو او روختون نوبت نشته.
مجاهد شورش ما د کونړ ولایت اوسیدونکو، او موسم ډیر خراب دی، او سپینګيري بوډاګان د چدي د ماشومان دا ټول مریضان دي، زنانه اکثر کورونو کې مریضان دي، د سینه بغل او د زکام نه ډیر سخت شکایت دی د خلکو، او په ډاکټرانو باندې ډیر رش دی دی وخت کې.
ډاکټران هم وایي چې د نورو ژمو په پرتله سږ کال د باران اورښت کم او د تنفسي ناروغانو شمیر زیات دی. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل،
خو د موسم د هوا په یخېدو سره تنفسي ناروغي او ګراپ په لوړېدو ده، چې په هغه کې زکام، سینه بغل، د سینه بغل او داسې نور ویروسي بعضې تنفسي ناروغۍ د دې ګراب لوړیږي. ناروغانو کې اکثره ماشومان دي چې د هغوی ځان ګرم نه ساتي، یا ګرم ځان وساتي بیا ځان یخ تخکاره کړي، نو د دغې وجې نه چې دوی ډیر زیات معروض دي د دې یخ هوا سره، د بیرون د ګرځېدلو سره، نو دې وجې نه په ماشومانو کې د دغه تنفسي ناروغي او کچلګه
ډیره ده. سها کوي د روغتون پرسونل شپه او ورځ د ناروغانو خدمت او درملنه کوي، خو کورنۍ ته په کار دي چې خپل ځانونه او ماشومان ګرم وساتي، سو د سینه بغل او په نورو تنفسي ناروغي او اخته نشي.
خلکو ته مو سپارښتنه ده چې دوی خپل اتاقونه ګرم وساتي، خپل ماشومان په لباسونو باندې، د دوی په خولیګانو باندې، د دوی د غوږونو، د دوی د لاسونو، د دوی د جرابو، او دغه د ژمي لپاره چې کوم اړین وسایل دي په دغه باندې دوی دا ملابس کړي، نو د دې سره به د ناروغۍ کچه به هم ډېره راټیټه شي، او همداسې به د دوی ماشومان به هم د دې یو لوی تهدید نه د ناروغۍ نه هم بچ وي.
ډاکټران وایي له تنفسي ناروغیو د بچ کېدو یوازینۍ لاره دا ده چې غټان خپل ځانونه او ماشومان ګرم وساتي، په یخه هوا کې له ګرځېدو ډډه وکړي، او که څوک په یادو ناروغیو اخته وي نو باید د ټوخي په وختونو کې خولې او پوزې ته دستمال ونیسي، څو یاد ناروغي نورو خلکو ته انتقال نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د احمد ایشچی قضیه تر خاورو لاندې نه کړي، عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نادر له خوست څخه په اس ام اس کې لیکي، ظالم او مظلوم باید اوس معلوم شي، مظلوم باید خلاص او ظالم باید زندانی شي او د خپلو اعمالو سزا وویني. اختر گل تسل د کابل ولایت د سبز لولس ولې څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ټولو پټمنو هیوادوالو څخه غواړم چې د خپل ورلتي او په کارولو سره خپل ګران هیواد وژغوري او د اوسنی حالت د دوام مخاوني سي دی او پر مختللي افغانستان په هیله. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لارې مو راستولي، او له تاسو ډېرې مننه چې تل موږ ته پیغامونه راستوي او په مختلفو موضوعاتو خپل نظر را سره شریکوي. ازادي راډیو او رید سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. ولې په افغانستان کې انتقالي عدالت نه عمل کیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه خپل بشپړ شوی راپور څو کاله مخکې د افغانستان حکومت ته سپارلی، او په دې اړه د بیا څېړنې اړتیا نه ویني.
اوس پیلن د بیا ځل د پاره کمیسون د دې اړتیا نه د محسوس کړی چې بیا پر مغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی.
په دې اړه مو وړاندې د حقیقت د اونیس پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو اوس لس نیمې بجې دي. رحمت الله افغان ته یو ځل بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوجان ولې د پخوانی والی احمد خان اشچی تورنه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅړل شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د افغان بیر تستنولو تر هغه وزندول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتن لیکونه اباش پرکړای شي. په لوګر ولایت کې نږدې زرو تنو خونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د هله په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویله. ملګرو ملتونو د سوریې د هله په کار د ختیس پر وضعیت ژور اندېښنه ښکاره کړه. پینټاګون وایي ښایي هغه وسلې په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا ښار د نیولو پر وخت ترلاسه کړي، ځکه دغه وسلو په سیمه کې امریکایي ځواکونو ته خطر متوجه کړی. یوې هلنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات دي د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل سي. او د امریکایي ډالرو ارزښت د مهمو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په نږدې څوارلسو کلونو کې وروسته له هغې تر ټولو لوړو کچې ته پورته شو چې د امریکا مرکزي بانک نن د بانکي ګټې فیصدي یو پر درېیمه برخه لوړه کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوردونکو سلامونه. نن ماشوم ته د مور د شیدو پر ارزښت خبرې کوو. د سی برخې کارکونکي وایي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځ زیړ رنګه شیدې یعنی ورګ له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامه روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیه په برخه کې مسؤل ډاکټر اوماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلن څخه لرو، او تقریبا 3.9 چې نږدې یو سلویخت کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي دوه درې هیوادونو په شمول افغانستان هم د هغه هیوادونو نه دي تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتو پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2003 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 1.5% نو شل فیصد تټواله پکې راغلی.
ایله تڅ د چې مورګان ماشومان ته خپل شیدین ورکي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمالولی، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدین نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوي دا هغه په سمه طریقه شیدین ورکي، د کې روحي فاکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شیدی ورکول بل اخر لامل دي کې چې نور شیدی تولل شي. شپږ ساعت او ساعت ساعت او ساعت شیدی ورکي نو تبه نه وخت د مور شیدی کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي، او یا د کار زیاتوالی دي، مندي ډيري مصرفي دي، او يا کورنۍ له خانواده ولکيږي چې ته لاغره ته خواري ته ضعیفه سا شو دي نشته. بل اخر دغه تلقين کیږي، او دا تلقين والي د لامل ګرځيږي چې دي شو دي را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دي هغه د پولیسو دوه تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي، تر حالې کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته، کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدي ورکړي،
بالکل
تاسو لکه په طریقه باندې خبرې
وکړئ. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي، بل خاصه هغه میندې چې اول باری وي هغه په دې هیڅ نه پوهېږي چې څنګه شودي ورکي. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو، سلور نخې لري، که دغه سلور نخې وي نو ماشوم ته ښې شودي ځي او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدیږي. لومړی په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغې باندې فشار واردوي او کله چې فشار وارد شو شودي خارجیږي. دویم نخې دا ده، د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نښتې وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نښتې وي نو دې وخت کې د ماشوم خولې ته هوا نه داخلیږي. هوا چې داخله نه شوه ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي او د هغې په وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې راکش کوي. درېیمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځه فاصله ډیره نه وي، دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلور نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکي بیټی وي په خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سر دسی لاندې نشي.
آفرین. سر او گی دواړه ښکته کوي، په اوګو باندې فشار راځي، زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلي وي یو بالښت ته او ماشوم یې ځان ته راجي کړی وي په ځای دی چې خپل وته تکیه ووهي. که چېرته یو ماشوم وزن زیات وي د ماشوم لاندې د بل بلخ کی دي، ماشوم د خپل ځان ته راجی کی نه چې مور وته ور ټیټه شي.
د مور د شودو په غټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه غټه ادارا یوازینې خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. کچیرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوه‌جات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شودو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروری دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتاناتو او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغ کیږي. دریم په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځيږي. د مور په شیدو کې چې کم ماده را چې موږ وته لاکتوز ویو هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکي او دماغ وسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځيږي چې د ماشوم دماغ فعال وي او کله چې مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي په لوړو او خو نمرو کمی بیږي. څلورم بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته، یو دا ده چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو ګرته وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شیدې او قوي شیدې ولري؟
ټول هغه خواړه ویټامین منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري، ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خوري سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوښه کې به هم وسپنه وته پوره شي، کم خوري نه به ساتل شي، همدار رنګ پروتین او انرژي به ته ډیره ورکړی شي، مور به قوي. همدارنګ دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایډریټ لرونکي خواړه دي، لکه وریجې یا اخري یا وسره الوګان یا کچالان اخري او یا ډوډۍ اخري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید دسه خوړور کې چې غټینګ وي لکه وریجی پوری جی کې وخم واچول شي گازرې واچول شي شلغم واچول شي او دنیا واچول شي نو دا به یو مکمل خوړ شي مور ته هم پروتین رسیدلې وي هم به انرژي چې پوری جو کې همدارنګ وسپنا کلسیم زنګ او د شینه بده سبزیجاتو نو ته رسیدلې وي د دې تر څنګه میوجات ډیر مهم دي مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوری تر څو د هغې شودی غنی وي او مغذي وي.
اکثر خلک ډیر کمزوره اقتصاد لري، کوم خواړه تاسې یاد کړل شاید ونیسي کوي د برابر کی غوته دي، تاسې هغه مشوره څه ده؟
بالکل، په ډیرو ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیانو ته، نورستان ته لاړم، هلته خلک وطنی وریجی پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطنی وریجی لرو ډیر ارزانه دي، مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. کچېته یو امور کوریجیم نوی د خپل ډوډۍ ارزی کېشته، ډوډۍ سره دي نه خود خوري بهترین خواړه دي، په نه خود کې د گازرې او نور سبزیجات وته دا بهترین خواړه دي، لوبیا سره دي گازرې او د شینه پخې کې، مې سره دي وریجی او مې دی یو ځای او گازرې دي پخې کې، هدي عقل لاسرسي وته لري. کچېته یو کورنۍ ونه لري تقسیم بندی دی وکي، مور ته دي جو ډیر او کې نسبت نور او هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري، یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي، یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دی مور ته ورکي.
قدرمن دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شدې د ماشوم لپاره بشپړ خوړی دي، مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بی برخې نشي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه سړي دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر خاغلی مولوی عبدالرحمن هوتک سره شریکو. خاغلی هوتک، لمړی خو مننه چې ازادي رادیو ته وخت ورک، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې د شپې ډارس خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه په افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شراغلاس وایم د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکمه. یو مسله دا د چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن سه 15 کال مخکې یا 4 کال هدا کال مخکې خلاصه شوې ده، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی وو، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کوم مسائل دي یا کوم روزمره جګړو په دې کې چې کوم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاصوي دی، او نور دا کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت، مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تکسه ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغه مسایل کمخ دي. تر کومه پرې دې سره موافق
نه؟ مستند سازی خو فکر کوم
شوې ده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه یم خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده، او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل شوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده که نه ده، په دې تفاصیلو یې زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې پلندن کې تر بند روسته راخوش شو او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري، او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ور باندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس په هغه تفصیل یې نه خبر چې دی په لندن کې څومره وخت د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولی خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاص شو د دې د معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سواله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څخه ده، او له حزب اسلامي سره د دولت مدولاندې د دولت قرارداد شوی ده، د سولې تړون شوی ده، په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي، او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده، فکر کوم نه پیرم دوه ویستمه ده که درویستمه ماده ده، هغه تړون به کوم کوم که په شپاړسمه اوس مې هیر ده. او هلته دا ویل شوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي. حق العبد دا معنا چې هغه خپله هغه صاحب ده حق، څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به په خپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي، کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کیږي، او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کېدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای سي منفي اغیزه وکړي، او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غبرګون وخوده، او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات. فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دوه ګونی چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم، نه د بل په کیسه کې یم، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه لکه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه بې کړي، اما ضرور دا ده چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ یې له ځان سره کړی و که بل څوک هم و، له چا سره یې جنگ کړی دی؟
جناب اوتک صاحب، دا شخصي ستاسې څرګندونو په اړه نه ده، ما په ټوله کې یعنی کمیسیون خبره،
ما غوښته عرض کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه و. کومه خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده، خبره وکوله د هغې ته په احترام باندې، ولې دا د ټولو کمیشنرانو یا د کمیسیون نظر نه و؟ اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې دننه مثلا چې هغې کې نور کمیشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوئ چې په کمیسیون کې داسې شان مسایل به دا کمیسیون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې؟
نه انشاءالله دومره ستونزه خو نه وله، او هغې هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصانې د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی وو. دا مخکې هم موږ ویلي وو، موږ حتی تر دې پخوا ویلو که ستاسې یادیږي، دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنې وغوښتې له ملت څخه. هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره یې ویلي وو چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا زړه ده، یعنی دا حتی زما دغه ته چې کاشکې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي، د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا و، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دې دا غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي، هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه که لوړ دي که کښته دي، څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه حداقل ملت ته وغواړي.
بله، وتاکسي به وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په دې وروستیو کې د جوزجان پخواني والي احمد اشتي د ویلي دي چې دی د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی، او په ده باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي اشتي دغه څرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابتې شي د بشري حقونو له نظره باید حکومت څه دریځ غوره کړي، او که چیرې د ښاغلي اشتي دا څرګندونې ناسمې وي او په د حکومت بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول، په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي؟
که دواړې وي زه فکر کوم چې دا یوه ډېره جدي او د یوه داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي، او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي، که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړې ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې ژول کیږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغه څه جرأت کړی دغه ته مجازات ورکړي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی، زموږ ملي قوانین، نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه ده، ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسی کېدلای. بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي، هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمنه اوریدونکو، دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله، کومې څرګندونې چې ښاغلي هوتک د اړوندو مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې. قضاوت تاسو پرېږدو، خاوره سولره.